دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړی. السلام علیکم. د افغانستان پولیسکونو دینی عالمان سعودي عربستان ته ځي تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسیې د سفارت مخې ته پرلاتیا ته حسن تر نامعلومه مودې روان وي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم په لاس کلبند محکوم سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي چې نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسیې د سفارت مخې ته پارلات یا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي، دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره جګړه وکړي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته پرلت کړی او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
هر حرکت پروگرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتیږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شوراوی وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون به دا یو تکي په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د چا ځانونه کاندید کړي دي، هغه به نهایي کوي او هغه به رسمو د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست یې اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست باید د چنګاښه سرطان میاشتې پر و مخبور سوی وای. د مهالویش لمخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 مخبور سي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلې میزان میاشتې پر 28 وسی. د پاکستان د اداري فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لاس کلبند محکوم کړ. د محکمې یو قاضي مظفر عباس وویل نواز شریف په لندن کې د مجللو کورونو درانیولو له کبله محکوم سوی دی. شغلی عباس وویل محکمې د دغو جایدادونو د ضبط کېدو امر هم صادر کړی دی. د احتساب محکمې دغه فرمان چې څو څوارې ځنډول سوی و نن صادر کړی دی. نواز شریف چې د خپلې ناروغې مېرمنې د څارنې لپاره په لندن کې دی، شاید د استیناف غوښتنه وکړي. هغه پاکستان ته تر ستنېدو پورې له محکمې د حکم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. شپېته کلن شریف د خپلو شتمنیو د نصب پتولو له کبله په 2018 میلادي کال کې د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو چې بیا په سیاسي فعالیتونو کې برخه نیسي اخیستلی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د نواز شریف لور مریم چې په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړی په 1 کلن بند محکومه سوې ده. نواز شریف مخکې ویلي وه د محاکمې دغه جریان سیاسي انګیزه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د فدریکا موګرینی په خبره پدې کې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقتصادي اقدامات هم شامل دي. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او عالي رتبه ډیپلوماتانو نن په ویانا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره بحثونه وکړل. د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویانا کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر کتنې وروسته وویل
زموږ د چینایي همکارانو په څیر موږ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عمل د ګډ هر اړخیز پلان خوندیتوب او بشپړ عملي کېدو ته لیوال یو. وضعیت پیچلی دی، خو موږ د چین او د دې تړون د نورو برخوالو په څیر نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته ژمن یو چې دغه پلان یې د نړیوال قانون یوه برخه کړ.
ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د اول وار دی چې دغه مشران سره خبرې کوي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام کې نن د کوارټر فاینل دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د یوروګوای او فرانسې ترمنځ کیږي. بله مسابقه به د شپې پر 10:30 بجو د برازیل او بلجیم ترمنځ وسی. د کوارټر فاینل دوی نورې مسابقې سبا کیږي چې یوه د سویډن او انګلستان، بله د کوربه هیواد روسیې او کرویشیا ترمنځ ده. وروسته به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو دوی نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل مسابقې کیږي. د دغو مسابقو پای لوبه به 9 ورځې وروسته وسی.
دا سدی رډو ماشامنی خبری مچل آوری. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان عالمانو یو څلويشت کسیزه ډله د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدې او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگتن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې څرګندونې لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مپرونه رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په غزنی کې مو د 2014 له مخنیوي او د 2014 له ترسره کېدو خبرو. له پکتیا هم د جګړو راپور لرو او له نورستانه درغاوني. د افغانستان د دینی عالمانو استازي د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي ښارونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې چې د سیشن به او چهارشنبه په ورځو به ترسره شي، د اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 سل دینی عالمان برخه اخلي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استاذي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکي اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هیوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل لیدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب ننګیال:
طبيبه د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د پکور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی هم نه درې ور باندې اعلان کړي. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي. دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بل اخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټولې نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیې کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدې د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د مې په 12مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربېره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیال علي سویل سوی متحده ایالات د خبرو میز سره د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگتن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلی او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. الیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. الیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و، او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د علي سویل سفر بریالی وباله، وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوې. ښاغلی فیصل د علي سویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یواز زمنگ ذمہ واری نه دا، بلکہ من خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کې خلک یا ډلې دي، هغه یې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز تراولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لمشر جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي، هم هیله مند دی چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسترګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو په لحاظ از مونږه خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویلز خبریالانو سره د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب بشان د خپل هیواد وباسي، او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه، بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي، او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.15 اورېدلی شي. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت وایي داسې جرګه یې جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګه به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا هڅې به کله پیلی شي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د حملې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. دا هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپله په ولس کې هم شنم لري.
وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دي او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ غږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمو کې دي. په هغه سیمو کې دوی اوسېږي، په هغه سیمو کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږېږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کومو سیمو ته ولېږدول شي، د کومو سیمو کسان باید پکښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کومو سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلي.
تاسو دا کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چی ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه پابندي غرونه سره کښېني، سولې ته غاړې ږدي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جګړې ته مخه کوو. په غزنی کې چلور پیشه چاودنه، د دوو چاودنو مخنیوي او د اور لګیدل. اور په مرکز غزنی کې لګیدل. د وی چاودنې مخه هم دلته نیول شوې، د بلې چاودنې مخه په جغوري کې نیول شوې، او بلې چاودنه په ګیلان ولسوالۍ کې پر ماشومانو شوې. لسیمې د دې پیشو جزئیات د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د سړک غاړې د مین چاودنې له کبله درې ماشومان وژل سوي او شپږ تنه نور هم ټپیان سوي دي. د غزنی ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مینونو وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ته شخ کړي وه چې ماشومان یې خوراک سوه.
نن سهار وختي غرمې وخت کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په او دغه د ځپښتل سیمه کې د سړک باندې ځای د انتظار چې د سوالو لخوا د متي د واکونو په اړه د تشکر لپاره د شو او ملګرو چې په پاتې کې د ډېر په شاده تر سیدلې د شاشه نن پاتې دي چې په شپږم کې د بریو ته مو ته وځه شو د دې نو هم روسیې باندې څه څنګه چې د شو درملنې په موخه د غزنی ملکي روغتون او وروسته هم د غزنی کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شول.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان فرید احمد مشال خبر ورکوي چې تیر شپه په غزنی ښار او د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د دوه لوی چاودنو مخه نیولې.
د ارزو په ساحه کې یو راز کورولا چې ډیر مواد انفجاریه په هغه کې ځای پر ځای کړي وو. زموږ د کشفي پرسونل لخوا سره په وخت پلان یې درلودې چې دوی په ښار کې انفجار ورته وکړي. زموږ خوشبختانه داسې بدې پېښې د زموږ کشفي ارګانو په وخت او زمان کشف او د شپې پر یولس نیم بجې باندې خونسا شو. او یو انتحاري د واسکټ و د هغه تلیفوني الې و ریموټ کنټرول سره هم په جاغوري ولسوالۍ کې نیولې دي.
د یو بل خبر له مخې دغه راز په غزنی ښار کې د اور لګیدنې له امله نن شاوخوا لس هټۍ سوځېدلې دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې ټیم سیمې ته رسېدلې او اور یې قابو کړی دی.
غزنی ښار اړوند د سیمه کې د مارکیټ نن شاوخوا دوکانونه سوځېدلې دي. خو لکه چې اطفایه ژر په ژر هلته ورسېده د ښاروالو کسانو رسېدلي اور یې قابو کړی دی.
غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نه وخت د درنو جګړو شاهد وي.
له غزنی پکتیا ته سو هلته هم جګړه په تیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د درې ورځني اوربند خدمې دوره وروسته وسلوالو مخالفانو د لومړي ځل لپاره تیر شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو د ګردیز ښار پر دوه امنیتي پوستو بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا ولایت د امنیت قمندانې وایان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تیر شپه نو وخت د ګردیز د ابراهیم خیلو او قلعه صادق پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړي.
د ګردیز کې نو وخت په اوسه ټول خبرې وسلوالو مخالفینو د مرکز ګردیز اړوند قلعه صادق او همدارنګه د ابراهیم خیلو پوستو باندې تحسیمي بریدونه ترسره کړل چې نتیجه کې د دوی د پولیس په غبرګون سره مخامخ شول. دوی درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اووه تنه یې نور هم شدید ټپیان دي. د راپورونو په اساس باندې او زموږ هم د پولیسو دوه تنه تېرې شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور ټپیان دي چې هغه وایي
د یو بل خبر له مخې وسلوال مخالفینو د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ د مشکې په سیمه کې دوه تنه عام وګړي چې له ځان سره یې بیولي وو تېره شپه وژلې دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایان سردار ولی تبسم د دې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د احمدخیل ولسوالۍ اړوند د مشکې په سیمه کې دوه تنه ملکي وګړي دي چې هېڅ دولت سره کوم ارتباط کوم اړیکې نه لري. د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي وو. د جاسوسۍ چور باندې پرتېدینه دولت سره جاسوسي کوي.
د دواړو پیښو په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخو د پکتیا ولایت ولایتي شورا په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله د ولس اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی ازادي راډیو ته وویل
لارګه دې د خپل ځان ته جنگ وو غوس په پوڅو زړه دلته جنگ وو خټاوې کې جنگ وو برېښل کې جنگ وو بيشي خلک وروتلي وو ساده مې اندي کول نشي ویل اس کار وښ دا اوس دغه د اول افدي کې 15 نفر شهیدان او جنازي سری دا ځکه مور لري پلان لري خیاند لري وطن لري ارمان لري ویل غفلت وشي.
ملنګزوی زیاته کړه د حالت نور ولسته د زغملو نه دی. که ولایتي اداره د ناسم امنیتي حالت د کابو کول لپاره جدي هڅې ونه کړي د ولس لا غبرګون سره به مخ شي. په تیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د درې ورځني اوربند را وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوالو مخالفینو د ګردیز کار د امنیتي کمربند پر امنیتي پوستو د مرګونی بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره نن یو لړ ژمنې وکړې. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغی او هلته یې دوی جوړې شوې ودانۍ هم پرانستې. له سیمې روحله انوري راپور لري. راپور د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیلېږي. د نورستان د لنورستان راپور لرو. د نورستان د والي په څرګندونو پیلېږي.
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی، دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپله یاد مابوزي سره د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.5 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادۍ او د ستونزو هواري کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مو غوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغې کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامله مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل دی به کوښښ وکړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو، د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ لپاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
کار کلونه را که ما در یک سمت خود کردیم ما امی موضوع دو سرکشن خود از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کار دا وی چې د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنځ سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو لپاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکي ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي، نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. اوس هم دا ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
جان مخوستلایت خبرې کوم. د خوستلایت د مېوین چې درې کال کېږي چې کارتونه جوړ کړی دي. دوی دا بانا کې وچ کوبل نه یاد نه درغله. د درې کال کېږي چې دوی وایي دا بانا کې ورته زده راډینه ته هیله کېږي چې مسؤل چارواکي ورنه پوښتنه وشي، ځواب ورته وایي چې دا درې کال کېږي دا کارتونه ول نه جوړېږي، دا یاد خوستوالی نه راځي.
من تم اسنه نه راکول کیږي. من تم کورونا اندر تر راځه د وزارت څنګه دغه پیغام چې مست ماشنه په ټیم راکې مل هېده دې پر راکې مل د خپل هېل پر کوه. سلام
له پکتیکا ځینې نه تاسو دغه پیغام پرېږدم. موږ ته ښکاره ده چې پاکستان زمونږ ښکاره دښمن دی. هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، آرامي راشي. په علت د دې سره چې کله اشرف غني صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربند اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو، نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډېر خوشاله وو، صلح ته ډېر سخت خوشاله وو. او وی ویلې یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې، ما ته ویلې چې اته کاله سو مونږه ښار ته نه یو راغلي او مونږ ډېر سخت خوشاله یو. نو چې کله بیرته اور بند شو د پاکستان هغه کم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ. کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي، په پاکستان کې دي، هغه ځینې دوی ته سکه حکم ورکړ کېږي امر ورکړ کیږي د اماشه مطابق کار کوي. ما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او ته وایي چې فشار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښ نوی په ټول افغانستان کې اوري د فوټبال د نړیوال جام لوبي نن دوی لوبي د فرانسې له یوروګوای سره لوبه کوي او لوبغاړي میدان ته حاضر شي. د لوبه په همدې شیبو کې پیل شي او بل لوبه د کابل په وخت له 7 بجې د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. د خبري مجله همدلته سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بل خبري مجله کې. احمدی صاحب شراغلی.